سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې له لاندو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره انجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې کړي. ښاغلي ویس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې یې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لورې د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغه خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پایل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیولا ویسانی ول کې د غیر عادلانه بلل یو د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه حیاتي بلل ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه ناوې مارجې او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وطنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر چهارشنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړوي وروسته پرون پرانستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانستل کیږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دو کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلورو واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا یولس نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالندي ښار ته نږدې له شاه کالوو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم وموندل شي. د مالندی د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقيف کې دی، ځکه دای پوهیده چې موږ یې تعقیبو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي وروسته لاغې چې راپور ورورسید چې ځینو جاهلو وګړو ته ویل شوي له عیسی علیه السلام سره د لیدو لپاره د تر مرګ پورې څه نه خوري، دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپه واچوله. ازادي رادیو ته غواګیاس په دې خبرونه کې برا سره دا مطالب ووري. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنگ شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوريږي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال واستازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته اندښنې ډېرې شوې. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم د ستونزې تاییدوي.
په دې کې د افغانان هم څه چا سره چې مطلب پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ او خو دغه باوجود دوی نیول شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د نورو راپورونو تر څنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسم راپورونه. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې. د رسنیو ځینی مسولان او خبريالان وایي لډاره د دې موضوع په اړه ښکارا خبرې نشي کولای. د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي ک وضعیت دغه سي دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. د هم په دیړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواک رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دي. په جرمنی کې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوی دي. اطلاعات د لاسرسي حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي. خبريالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټول رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بیپول خبريالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیر میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 500 ډېر ټلویزیوني چینلونه او 800 رادیوګانې بندې شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق التنه عملي کیږي او نه امر کول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او له بل اړخه چې تر ټولو رسنۍ هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونه چې بدون سانسور باید نشر شي او هغه ولست حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاعات د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه لرسنیو څخه اخستل شوی دی.
د طالبانو لویندویانو مدرسنه یو خبري اعلان د غستون زپاره د نظر غوښتنه وکړه خو هغه زموږ په خطرې جواب نه کړی. درسنیو مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل سونزو پاړه په ښکارا خبري نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,855 نارینه او خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% خزیدي. په رسنیو کې د خزینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر خزینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نوي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بیلابیلو برخو په خپل سری ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزی د وژنې عکسونه ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. د غراس په خوست ولایت کې د یو صراف د وژلو ویډیو هم ډیره لاس په لاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال متی الله وصاله هم د طالبانو په توقیف کې دی او د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کوي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي کنه؟ ښاغلی عمرخیل وایي:
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، زورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپل مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې متی الله ویسا ده. متی الله ویسا یو له هغه اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ اوچته وو او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله او د هیواد هر ګوټ ګوټ ته به تلله. همدارنګه د هیواد هغه معززې میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کوم خپلواکه مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواکه مرجع نشته ده چې د عدالت غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره هغه خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود، که څه هم د تیر جمهوریت وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسیون څه هم ننګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا ولا چې په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ولو. متاسفانه اوس خو سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد د ملي منافعو په ګټه په ننګه خپل اواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل اواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثریت مدني او سیاسي فعالین بندیان سوي دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ول له افغانانو سره او افغانستان سره، دا وعدو پر اساس باید وایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پریښودل او په داسې شرایطو کې پریښې دي. اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بیګا او د سبان لري، لږې بیکاری او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت غږ څخه وچتوي، دلته سرکوب کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو مرګری ملتونه لکه څنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې پر رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانې ورکوي، دوی هم صرف بیانې ورکوي. ملګری ملتونه هر څو زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنکي او د افغانانو د افغانستان لاس نیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل چې په خپل سره ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د خلکو د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال واستازې وایي د راجستر کډوالو له نیولو وروسته اندېښنې ډېرې شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو .com.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، سندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یا اسناد ضبط کړي یا یې له منځه وړي.
پوره رجسټر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیری بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا وي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور یو او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پیوار کارت لري، د پیوار کارت یا کاپیور سره دی یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دی.
له جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوی. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه یې په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس پی د مارچ میاشتې پر 1.5 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ چې د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویچ تر محکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې ته هم لیواله وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1.5 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي سند د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې، د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندې دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1.5 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو لمخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تیره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگتن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجنس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل، یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
وسم لا کونړ څخه راپور ده. کونړ یو شمېر هغه کورنۍ چې بیروزګار دي په اقتصادي لحاظ ځپل شوی وای، راتلونکي اختر ته نه نوي جامې لري او نه هم د خوراک لپاره توکي. لهمدې عمله به راتلونکي اختر پکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دیرلسکان شهاب الدین در صد آباد په بازار کې د پلور لپاره په لاسي کراچۍ کې شنه مرچکی چولی وایي پلارې ناروغ دی، نور څوک د ګټې وټې نه لري. لسکسیزې کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل هم دته په غاړه دي. د هغه په وینا چې تر اوسه یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او سګنې اختر به یې بې خونده وي. دا یوازې شهاب الدین نه دی چې کورنۍ د اختر لپاره نوې جامې او نور شیان نه لري، بلکې د هغه په څیر په سلګونه زره کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله په اختر کې له نوو جامو او خوښیو بې برخې دي. دا صد آباد دوه تنه اوسیدونکي.
نوم می سبحان الله د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي. میوه او دا خو پروپور دي، به د روپۍ نه یو کار روزګار نه دا خو دغه امکانات هم نه دي. بس نور اخترونو په نسبت په دا اختر زما د کورنۍ بس داغه په نسبت به کم رنګ وي.
نوم می عباس د کونړ ولایت دم کې اوسیدونکي. دلته د کونړ بازار کې لاسي ترالۍ چلونه په څه به واخلو. موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دغه شل ډېر روپۍ کوو. په دغه کور ته زموږ سبزي سودا نه کېږي، نو سران ته به جامې او نورې سبزۍ او پیزار په څه واخلو. ټول کور
محمد عباس را تول اختر را نزدې شبه او د نور خلکو په لاسونو کې چې اختر ته ګنډل شوې جامې چپلۍ او خوراکي توکي ویني نو په خپل حال خپه کیږي.
موږ هم ډېر د خفګان احساس کوو چې خلکو سره دغه جامې وینو، دغه پیزار شوی نه وینو. ما ته یو احساس راځي چې باید زما هم یو کورنۍ مشر وای، سرپرستی مې لرلې، زه به ولې دونه خفه وی، ولې به مې په دې بازار کې سالۍ ته ولاړ وی چې ما هم یو څه ځان ته اخیستی وی. د دې نورو خلکو په شانتې زړه مې خوشحاله وی، کورنۍ ته مې اخیستی وی.
طالب چارواکي که څه هم وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچې کمولو او پانګوالو ته د پانګونې زمینو برابرولو لپاره هڅې پیل کړي او د همدې هڅو په نتیجه کې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د لیتیمو په معدنونو کې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته چمتووالی ښودلې چې ورسره به لسګونه زره بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم چمتو شي. که څه هم چې په تیرو شاوخوا 2 کالو کې افغانستان ته بې شمېره نغدي او نورې مرستې راغلي، خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د فساد شتون او جنګونو د بنسټیزو او اساسي کارونو ترسره کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو مخه نیولې به. خو په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون په سلګونه زره هغه کسان هم بیروزګاره او د نورو لاسته کینول چې یو وخت یې د خپلو کورنیو تر څنګ نورو بېوسو سره هم مرسته کوله.
پا په کور کې پات کېدو او جبري بیکاری او ځینې خزې اونجونې خامک دوزی تاړي کړي دي. د دوی ډیری هغه خزې اونجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منه شوي. یو شمېر دې ښځو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وایي خامک دوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
پلار زما ګنډون کې دی، ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډو یې مری گنڈی.
خامک دوزی رو ما قبلا یاد داشتیم، من در زمانی دوری قبلی
خو پروینی نورو تا گنڈی پا بای اول حمدی لاری دخپل کورانی نیم نیم کلا خرچ برابروی. پروین وی هغه محال هم جونی لزده کرو کار منع شوی وی اول ناچاری دو کور چلولو لپار خامک تم خکره. خو پا خبره ای پا تیر جمهوری نظام کی بیا پا خار جوڑونی وزارت که دو کار و معلومی دندی درلودی. دو کابل خار دا اوسیدون که وی نشی کولی لدی لاری پا ترلاسه کردی گه تواتا دی خپلی شپک کسیز کورنی طول اردیوی پورا کردی.
که دی جمهوریت دوره سر پرتلکو هیچ عاید نشتا. دی بیل که بطوگا مونگ دی خر جورونی پا وزارت که خر عاید درلو در چیری چی مونگ در سوار که و لزر افغانه میشتنه ماش و پا وزارت که ما ماش در چوال سزار پوری و جوند می خراوانو. لکه چنگه چی ما ویل سخت کار وکری او خر گندل وکری دی پینزل اصلا تر شپارس فیصد زیاد عاید نشی گتلی چه چی هغا طول دی مجبوریت لمخی کی گی.
کوم چا چې پروین او یو شمیر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تیر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلی که خامک دوزی در بازار دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد وو او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې. تمام مردم رجوع د خامک دوزی و.
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډیری دوی د کورنۍ او نارینه هم اوزګر شوی دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګ یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر کروندګر او بڼوال وایي سږ کال به د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي چې وروستیو ورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي او د ونو غوټۍ له منځه وړي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د بلخ ولایت د یو بزګر په غږ پیلېږي.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا
د بادام ونی اصلا محصول نلری، زکه یخ وهلی او انگور هم په بشپړه توګه وچ شوی دی. د دې ترڅنګ په ژمي کې په کرل شوی او غنم او پیاز هم ناوړه غیز کړی دی، خو په هغه شایانو چې ورسته کرل شوی بد اغیز نلری، زکه د پلاستیک لاندې نیالی و
عمل و سر بایا تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیادوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوری بایا هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخل لچلور تر چلور زره و پینزه سو افغانی و او دیو تراکتور کرایه به هر ساعت که لو سو افغانی و چخل یو زرو پینزه سو افغانی و تا پورت شویده او لبلی خواد اپا دست حال که ده چه بخبره ای دوی حاصلات با ده تیرو کلونو نیمه ایوی. دیوش میر نور و ولایتونو کروانگر هم مایی چه بارانونو په ځینو ځایونو کې ګټه کړې او په ځینو سیمو کې فصلونه اغیزمن کړي دي. د لغمان ولایت کروانګر عبید الله ازادي رادیو ته وویل
ټول کې خو د قانونو سکل بارانونو خو وسلم خدای د الله فضل دی. خو د روسي بارانونو سم مشکلات پیښ دي پیښ کړ او زموږ کې خلکو راتیزم کې تخریب کړ او صلی الله علیه وسلم ته وویل.
خود کندهار ولایت د دامن ولسوالی اوسیدونکو ولی احمد پیوی چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېر لږ ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف راته سم کړل نور د اوبو د سطحې